طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د خوانیس پروګرام د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به روغ او جوړ یاي. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د پروګرام د دولسمې دورې یو بل درس وړاندې کی. په نن درسي پروګرام کې د کتاب دوه شپیتمه صفحه کې د شکر د ناروغۍ لپاره د رینډم بلډ شوګر ټیسټ وایو. په تیر درسي پروګرام کې د شکر د ناروغۍ لپاره د تشخیصي یا تشخیص کوونکي ټیسټونو له ډلې د اف بي اس ټیسټ تشریح شو. دا چې د انسان د بدن نورمال شکر د لوږې په حالت کې څومره وي د هغې په اړه خبرې وکولې، او کله چې موږ دغه ټیسټ ترسره کوو په کوم حالت کې دغه ټیسټ مثبت ته یا پازیټیو ته، یعنی یو نفر شکر لري. د پرون یا د تیر درس لند تکرار یا خلاصه داسې کوم. ګورئ، موږ د شکر د تشخیص لپاره دوه ډوله ټیسټونه، ډیر مهم ټیسټونه لرو چې یو د لوږې په حالت کې یا د روژې په حالت کې د شکر ټیسټ دی چې هغې ته فاسټینګ بلډ شوګر وایي. دوهم ډول یې د ماړښت پر مهال د شکر ټیسټ دی. په تیر پروګرام کې په دې خبرې وشولې چې د لوږې پر مهال د شکر ټیسټ یو ناروغ باید 8 ساعته یا 10 ساعته یا 12 ساعته مخکې له مخکې هغه د خوراک څخه پرهیز ولري. یو نفر باید روژه ولري، او کله چې دا شکر ټیسټ ورته ترسره کیږي یو څو خبرې باید په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې نورمال شکر باید په ذهن کې راوړي چې نورمال شکر په نهاره باندې د 100 ملی ګرام پر ډیسی لیټر څخه باید کم وي، یعنې دا باید په یاد وساتئ. اوس که چیرې موږ شکر اندازه کړو د 100 نه تر 125 ملی ګرام پر ډیسی لیټر و شکر، یعنی یا 110 یا 115 یا 116، د ډول شکر ته پری ډیابیټس ویل کی. پری معنی مخکې د شکر نه، یعنی د شکر نه یو قدم مخکې حالت دی، شکر ته نږدې حالت دی. که چیرې د وینې شکر د 126 ملی ګرام پر ډیسی لیټر څخه زیات و یا 126 ملی ګرام پر ډیسی لیټر و، دته شکر ویل کیږي. دا کس یا دغه ناروغ شکر لري. نن دوهم ډول ټیسټ چې هغې ته رینډم بلډ شوګر ویل کیږي، د ورځې هر وخت د وینې شکر یا د مړښت پر مهال. رینډم بلډ شوګر دا معنی لري چې د ورځې په هر مهال کې یو ناڅاپه ناروغ راځي کلینیک ته، یو ناڅاپه ټیسټ ورته ترسره کیږي. دا نه کتل کیږي چې یو نفر ډیر موړ دی، لږ موړ دی، ډیر په نهاره دی، څه ډول حالت کې دی. ښه، تعریف لیکل شوی دی. دا هغه ټیسټ دی چې د وینې شکر اندازه کوي بېلې دې چې ناروغ نهاره وي یا نه. دې ته نه کتل کیږي چې په نهاره دی، څومره وږی دی، څومره تږی دی، څومره موړ دی. لیکل شوی دا ټیسټ د عاجل حالاتو لپاره ډیر ګټور دی، کله چې ناروغ د شکر نښې لري. که چیرې موږ د یو ډاکټر په صفت په دې پوه شو چې دغه کس د شکر نښې نښانې لري، نو موږ بیا داسې کار کوو چې دغه ډول ټیسټ ترسره کوو، ځکه دې ته موږ وخت نه ورکوو. یا ناروغ ته داسې نه وایو چې ته 8 ساعته وروسته راشه، تر هغې پورې خوراک مه کوه، یعنی دې ته وخت ته اړتیا نشته، سمدستي دغه ډول ټیسټ ترسره کیږي. اوس ګورئ، دا ډول ټیسټ چې موږ ترسره کوو د دې په طریقې باندې خبرې کوو. طریقه یې سده څه ډول ترسره کیږي، په کوم حالت کې مثبت دی دا ډول ټیسټ. طریقه یې لیکل شوې، د وینې نمونه اخیستل کیږي. د وینې نمونه اخیستل کیږي، د وینې یو سیمپل اخیستل کیږي، په لابراتوار کې شکر اندازه کیږي، د بیو لابراتوار ته ورکول کیږي تر څو ګلوکوز پکې وګوري. تشخیص معیارونه، یعنی په کوم حالت کې موږ تشخیص ته رسیږو، لیکل شوي که د یوه کس د وینې ګلوکوز معاینه کړو او 200 ملي ګرام بر ډی سی لیټر وو یا له دې څخه زیات وو، نو موږ وایو چې ناروغ شکر لري. که چیرې موږ د یوه کس ګلوکوز معاینه کوو یا وینې معاینه کړو او په هغې کې ګلوکوز وګورو او د 200 ملي ګرام بر ډی سی لیټر څخه په وینه کې د ګلوکوز اندازه زیاته وه، دې حالت ته شکر ویل کیږي. 200 ملی ګرام بر ډی سی لیټر که چیرې وو یا د دې نه زیات وو، دې حالت ته شکر ویل کیږي. اوس ګوري، یوه ډیره مهمه خبره ده. ډیری وخت به تاسو بیا د شکر د ناروغانو سره مخ شئ، هغه تاسو ته وایي چې زما شکر په 160 کې دی. که چیرې تا دوهم ډول ټیسټ په ذهن کې نیولی وي، ته به وایي چې ستا شکر که په 160 کې وي، ته شکر نه لرې، ته دغه ناروغي نه لرې، صحیح ده، شکر دې نورمال دی. ګوره، هلته ناروغ وایي چې زما شکر په 160 کې دی، ته به وایي چې نورمال دی. شاید هغې د نهارې ټیسټ کړی وي. په نهارې که چیرې شکر اندازه شي او 160 ملي ګرام بر ډی سی لیټر شکر وو، دا ډېر لوړ شکر دی، ځکه 126 نه که چیرې شکر لوړیږي، دا لوړ شکر دی. دلته خو 160 ته رسیدلی دی. یا یو بل ناروغ دی، هغه درته وایي چې زما شکر هغه 210 دی، ته به پوهیږې چې دا شکر لوړ دی. لومړی په دې حالت کې پوښتنه کول ډېر مهم دي. ناروغ ته ووایي چې تا چې د شکر ټیسټ کړی دی، په نهارې باندې دې ټیسټ کړی دی که دغه د نهارې پرته، یعنی مور حالت کې دې ټیسټ کړی دی؟ که چیرې وویل چې په نهارې باندې مې ټیسټ کړی دی او 210 ته رسیدلی، دا نو ډېر خطرناک شکر دی، لوړ شکر دی. او که چیرې درته ووایي چې نه، خوراک مې کړی دی او په مړه ګیډه مې شکر اندازه کړی دی، نو بیا دا ډېر لوړ نه دی. لوړ دی، د شکر ناروغي حسابیږي، خو 210 په ډېر لوړ نه دی. حتی شکر په ځینو حالاتو کې 300 ته رسیږي، 320 ته رسیږي. نو هیله ده د دوه ډوله ټیسټونه دا مقایسوي زده کړئ. په نهارې باندې ټیسټ نورمال څومره وي او د نهارې پرته، یعنی د مړښت په حالت کې شکر څومره وي، دا نورمال اندازه باید تاسو ته معلوم وي. د نهارې په حالت کې شکر هغه باید د 100 نه کم وي، د 100 نه کم وي. 100 ملی ګرام بر ډی سی لیټر نه باید د شکر اندازه کمه وي. ګورئ، په کوم حالت کې؟ په نهارې حالت کې 100 ملی ګرام بر ډی سی لیټر څخه باید کم وي. د مړښت پر مهال د شکر اندازه باید د 200 ملی ګرام بر ډی سی لیټر څخه کم وي. د دواړه جملې ګولډن جملې دي، مهمې جملې دي. ښه، کله چې په دې موضوع باندې پوه شئ، نو بیا په خپله باندې لوړ شکر معلومولی شئ. یعنی د 100 ملی ګرام بر ډی سی لیټر نه چې لوړیږي په نهارې باندې، دا شکر دی. 315 پورې شکر دی، خو دا د شکر یو قدم مخکې حالت دی. که 126 نه لوړیږي، دا د شکر ناروغي ورته ویلی شو. او په مړه ګیډه که چیرې شکر اندازه کیږي د 200 نه که چیرې زیات شي، د ته هم شکر ویلی شو. ښه، دا د شکر لپاره دوه ډوله ټیسټونه، یو اف بی ایس ټیسټ ویل کیږي ورته، بل آر بی ایس. آر بی ایس رزی صفحه وړو 3 صفحه ته راشئ. لیکل شوی دی د شکر ناروغۍ تشخیص د نښو له مخې، یو ډیره مهمه موضوع ده. د شکر ناروغۍ تشخیص د نښو له مخې، موږ د نښو نښانو له مخې هم شکر تشخیص کولی شو. پوهیږو چې دا کس شکر لري یا نه لري. لاندې لیکل شوی د شکر د تشخیص لپاره یوه سپایا لرو. سپایا دری کلمه ده فارسی. سپایا درې پایا، یعنی درې فرض نیو مثلث جوړو، درې کنجونه لري. په هر کونج کې یو نښه لیکم. د شکر د تشخیص لپاره یوه سپایه لرو، یعنی د شکر ناروغان په دریو نښو درلودو سره ښه پیژندل کیدای شي. د دریو نښو په درلودو سره د شکر ناروغ ډیر ښه پیژندل کیدای شي چې ته شکر ناروغي لرې، ته ډایابیټس لرې. دغه نښې چې یوه سپایه جوړوي، یو درې ګونه یا درې کنجي مثلث جوړوي، دغه نښې لومړی زیات ادرار ده یا پولی یوریا ده. پولی یوریا که چیرې یو ناروغ زیات ادرار لري، نو موږ پوهیږو چې دا د شکر ناروغي لري. ګورې، یوازې دا حالت نه درې وړه نښې نښانې باید ناروغ ولري. یوه نښه یې زیات ادرار دی، لیکل شوی ناروغ ډېرې متیازې کوي، یعنی تش ادرار لري، حتی د شپې څو ځله تشناب ته ځي. دا د دې لپاره وي چې اضافه شکر د ادرار له لارې خارج شي. اصلا اضافه ګلوکوز یا شکر دا د ادرار له لارې بهر ته خارجېږي، او په دې حساب زیات مایعات هم بهر ته خارجېږي. ګورئ، ناروغ ډېرې متیازې کوي، حتی د شپې څو ځله تشناب ته ځي. دا د دې لپاره وي چې اضافه شکر د ادرار له لارې خارج شي. دلته یوه نقطه ډېره مهمه ده. حامله مورګانې خصوصا په لومړیو میاشتو کې ډېر ادرار لري یا پولی یوریا لري، چې دا د شکر نښه نه ده. هلته ځانګړی هورمون دی، د همغې هورمون د زیاتوالي له وجې مورګانو ته ډېر ادرار رامخکې کیږي او دغه نښه پکې وي. دوهم زیاته تند یا پولی ډیپسیا. پولی ډیپسیا څه؟ پولی ډیپسیا خالی کل شوی دی. ګورئ، د بدن اوبه د زیات ادرار له امله کمیږي، نو ناروغ تل تږی وي او ډېرې اوبه څښي. د بدن اوبه د زیات ادرار له امله دغه کمیږي، ناروغ تږی وي او ډېرې اوبه څښي. دا مسله مهمه ده. بیا وایم، د بدن اوبه د زیات ادرار له امله کمیږي، ځکه زیات ادرار بهر ته خارجېږي، مایعات خارجېږي، نو ناروغ تږی کیږي او ډېرې اوبه څښي. د دې په میکانیزمونو باندې ما په تیرو پروګرامونو کې مفصل خبرې کړې دي. دریم زیاته اشتها یا پولی فاجیا. پولی فاجیا لیکل شوی دی، سره له دې چې ناروغ ډېر خوراک کوي بیا هم لوږه احساسوي. ناروغ ډېر خوراک کوي بیا هم لوږه احساسوي، ځکه چې شکر یعنی ګلوکوز حجراتو ته په سمه توګه نه داخلیږي. کوم ګلوکوز چې دی هغه حجرو ته په سم ډول نشي داخلېدلی، نو ناروغان ډېره لوږه احساسوي. درې نښې شوې: پولی یوریا، پولی ډیپسیا، پولی فاجیا. علتونه او میکانیزمونه د دې په ټولو اړخونو باندې ما په تیرو پروګرامونو کې خبرې کړې دي. ولې لوږه احساسیږي؟ ځکه چې خوراک کیږي خو هم هغه خوراک یا غذایي مواد حجرو ته نه رسیږي. هلته حجرې وږي وي، کله چې وږي وي حجرې سیګنال ورکوي اعصابو ته، اعصاب یا د لوږې سنټر فعالیږي. احساس داسې وي چې یو نفر وږی وي، بیا خوراک کوي خو هم مړیږي نه. ښه، د شکر په درملنه باندې خبرې کوو. ټریټمنټ، لومړی قدم کې صحي غذا، خواږه او غوړ کمول. د شکر ناروغ هغه باید خواږه خوراکونه کم کړي، بوره او تر څنګ چاکلیټ، نور هغه خوراکونه چې خواږه لري، بوره لري، هغه باید کم کړي. غوړ باید کم کړي، ځکه غوړ دا ډېر ګلوکوز لري، غوړ په ګلوکوزو بدلیدلی شي. دوهم ورزش، هر ورځ حرکت، پلی مزل ګورې ډېر مهم دی. یو نفر که ووایي چې زه د ورزش لپاره ترتیب نه لرم، د ورزش لپاره کلاب یا جیم هغه دلته نشته دی. د ورزش لپاره لباس، د ورزش لپاره مختلف هغه وسایل چې ورزش ورباندې کې هغه نه لرم، نه د پلمه نه ده صحیح. ګورئ، ورزش تر ټولو بهترین ورزش قدم وهل دی، تر ټولو ښه ورزش قدم وهل دی. د صحت لپاره، د زړه د روغتیا لپاره د قدم وهل دغه ورزش ډیر مهم دی. نو په کور کې، په انګړ کې د قدم وهل د یو ښه ورزش دی. د شکر ناروغانو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې دوی ورزش وکړي. د ورزش په نتیجه کې عضلات د وینې ګلوکوز استفاده کولای شي. په وینه کې د ګلوکوز اندازه کمیږي. دریم، وزن کمول. دا مهمه خبره ده. ګورئ، د وزن کمولو لپاره شرطونه دا دي چې صحي غذا، داسې غذا بخورئ چې هغه ډېر غوړ نه لري، ډېر خواږه نه لري. یعنی سبزی باید استفاده شي، کم غوړي باید استفاده شي، کمه بوره باید استفاده شي. نو د دې تر څنګ که چیرې ورزش هم کیږي، د دواړه فکټورونه خپله وزن کموي. دریم، وزن کمول. ګورئ، د پورته دوه علتونو له وجې خپله وزن کمیږي. څلورم، درمل لکه میټفرمین درمل، هغه ناروغ ته ورکول. پنځم، انسولین که چیرې اړتیا وي. ځینې مهال انسولین ته اړتیا وي، ځینې مهال نه وي. نو که انسولین ته اړتیا وه، نو انسولین ورکول د پیچکارۍ له لارې. ښه، دا چې میټفرمین یا نور درمل په کومو وختونو کې څه ډول ورکول کیږي، نو د شکر ناروغي یو ځل بیا هم د اندوکراین په ناروغۍ کې راوړم په اړه یې ډېره اندېښنه ما لرئ. په اندوکراین ناروغۍ کې څه ناڅه د شکر ناروغي تشریح کوم، هلته به یې بشپړه درملنه انشاءالله زده کړو. کنټرول باندې خبرې کوو. میټفرمین ګولۍ یا ټابلیټس، هغه په چپ طرف کې لیکل شوي دي، ګورئ انځور کې راوړل شوي دي. میټفرمین 500 ملي ګرامه ګولۍ دي، د شکر ناروغانو ته ورکول کیږي. لاندې بی انځور کې انسولین دی، د انسولین ستنې دي. ښه، کنټرول ډېر مهم دی. لومړی، د شکر منظم چیک کول. شکر باید چیک شي، لوړ پرې نه ښودل شي. دوهم، درمل پر وخت استعمالول. کوم درمل چې ډاکټر ناروغ ته ورکوي، هغه باید پر وخت استفاده شي. دریم، د خوړو نظم ساتل. خواړه باید دغسې خواړه وخوړل شي چې د شکر د ناروغۍ لا زیاتوالی رامنځته نه کړي، ډېر خوږه ونه لري، ډېر غوړ ونه لري. څلورم، د ډاکټر مشورې تعقیبول. ښه، لاندې مو لیکلي، ګورئ د شکر ټیسټونه دا باید په پام کې ونیول شي. یعنی هره اونۍ د شکر معلومول، په اونۍ کې یو ځل د شکر معلومول. ګورئ، د شکر د معلومولو لپاره موږ ځانګړی ټیسټ هم لرو، ما په ویډیو درسونو کې تاسو ته راوړی دی، ځانګړی ماشین دی، د هغې په ذریعه هم د شکر اندازه معلومیږي. څلور شپېته صفحه کې وقایه یا پریونشن باندې خبرې شوې دي. زه روغ یم، نه غواړم چې په شکر باندې اخته شم. کوم څه مهم دي چې په پام کې ونیسم؟ ته روغ یې، نه غواړې چې په شکر باندې اخته شې. څه باید وکړې چې په شکر باندې اخته نه شې؟ لومړی، سالمه غذا خوړل. داسې خوراک کول چې راتلونکی دنه تباه کوي. موږ اکثره داسې خوراکونه کوو چې زموږ راتلونکی تباه کوي. فعلا د خوراکونو په خوند پسې ګرځو، خو راتلونکي ته نه ګورو. کله چې 50-40 کالو ته رسیږو، 500 کالو ته، 50-500 ته، نو شکر مخکې له مخکې موږ ته سلام کوي. مخکې له مخکې موږ ته سلام کوي. ولې؟ موږ د ځوانۍ په عمر کې په لومړیو وختونو کې سالمه غذا نه ده پیژندلې، او که پیژندلې مو هم ده، نه ده مو خوړلې، پام مو نه دی ورته کړی. ګورئ، سالمه غذا څه داسې خوراکونه چې د وینې ګلوکوز د زیات ډېر نه کړي، ډېر خواږه نه خوړل، ډېر مشروبات نه څښل. زموږ په ټولنه کې دغه د پیپسیو انرژیو علاقمندان زیات دي. دا پخپله ګلوکوز ډېر لري. په وینه کې ګلوکوز زیاتیږي، په دوامدار ډول پنکراس انسولین جوړوي. بالاخره انسولین دغه جوړېدل له منځه ځي، پنکراس خرابوي. دا مهمه مسله ده. دوهم، منظم ورزش. آیا زمون په ټولنه کې څوک منظم ورزش لري؟ نه، مختلفې بهانې لټوي. ډېر کم خلک، په سلو کې درې یا څلور نفر ورزش لري، نورې نه لري. منظم ورزش، هر ورځ پلی مزل. که چیرې اقتصادي حالت مو ښه وي، د منډو ځانګړی ماشین دی چې هغې باندې آرامه قدم وهل، هغې باندې آرامه قدم وهل، یو ساعت قدم وهل، ګورئ ډېر د روغتیا لپاره ګټور دی. د منډو ماشینونه پیدا کیږي، دغه نوم یې د منډو ماشین دی. اصلا منډه باید پرې ونه وهل شي. که چیرې سخته منډه وهل کیږي، هغې په واسطه د بدن وزن ډېر په چټکۍ کمیږي، چې دا بیا د بدن لپاره ستونزې پیښوي یا عضلات کمزوري کیږي. قدم وهل مهم دی. د منډې په ماشین باندې قدم وهل، اصلا لویانو ته سپارښتنه وکړي، د کورنۍ غړو ته سپارښتنه، هغه ناروغانو ته سپارښتنه وکړي چې شکر لري یا شکر کچری لري هم نه، خو داسې خوراکونه کوي چې په راتلونکي کې ورته شکر رامنځته کیږي، دوی باید خبر شي او دغه ډول لارښوونې ورته وکړو. ښه، د وزن کنټرول همدغه پورته دوه کارونه د وزن کنټرول دغه رامنځته کوي. څلورم، خواږه او فاسټ فوډ کمول. خواږه شیان دغه اسکریمونه خوړل، دغه انرژۍ څښل، خواږه شیان خوړل، د چای سره ګلاب جامن خوړل، دا ټول د شکر د ناروغۍ د رامنځته کیدو سبب کیږي که چیرې ډیر وخت استفاده کیږي. دغسې نه وایم ګورئ چې بیخي تاسو دغه شیان مه خورئ، یا ناروغانو ته دا توصیه کوئ دا بیخي خورئ مه، د دې سره باید احتیاط وشي، ډیر باید استفاده نه شي. فاسټ فوډ څه ته ویل کیږي؟ فاسټ فوډ تیزه غذا هدف ته، یعنی په چټکۍ سره آماده کیدونکي غذا، لکه پکوړې، لکه چپس، لکه بولانی ورته وایي فکر کوم، ځینې پیراکی دي یا نور شیان دي چې په غوړیو کې سره کیږي، دا هم د صحت لپاره ډیر ښه نه دي، وزن زیاتوي. پنځم، که کورنۍ سابقه وي نو منظم چیک اپ ترسره کول. کورنۍ سابقه وي څه معنی؟ ګورئ، که په کور کې مخکې شکر ناروغي شته وي نو د ځان د شکر معاینه کول ډیر مهم دي، خپل شکر باید معاینه شي. لاندې لیکل شوی فاسټ فوډ هغه خواړه چې ژر آماده کیږي، لکه چپس، پکوړې، سموسې او داسې نور. دا و شکر ناروغي چې په اړه هر اړخیز پوه شو، بشپړه درملنه یې د اندوکراین په سیستم کې بیا هم تر مطالعې لاندې نیسمه. قدرمنو زده کوونکو او محصلینو، اوس لپاره د همدغه درسي پروګرام په همدې ځای بس وي. اوس لپاره راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د څلوېښتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری تاسو ته ښایم، تاسو همدغه توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. څلوېښت شمېره پیدا کړئ، د حاضرۍ توری مو د ای توری دی. څلوېښتمه درسي خپرونه لومړۍ دایره. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ، الله مو مل شه.
TV زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.